د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه زموږ خبرونه پیل شوې. په دې لومړی خبری مجله کې ز اسمت څاروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. طالبان د هند مرستو د هرکلی ترڅنګ وای.
پراتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل شول.
نړیوال بانک افغانستان ته 280 میلیون ډالر ورکوي.
یو لاره پرانستل شوه او امیدوار یو چې پراتلونکو کې زموږ له ټوله کنګل شوې پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
طالبان وایي وروستۍ بمبي حملې جدي تهدید نه ګڼي.
دا بل شخص یو تشویش پیدا کولی شي. ولیکم تعدید نه ده او نه هم کوم بدلاسی د دښمن.
د خوست اوسیدونکو د غلام خان بندر لاري په تاګ را تکي د خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاص کار مریضون دي مریضون په تکلیف دي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اوریدو وړاندې به را بولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې لسګونه ایثار پاتې افغانان پرون کابل ته ورسېدل. په فراه کې نامعلومو وسله والو یو دیني عالم وواژه. او د امریکا په منځنیو او جنوبي ایالتونو کې د بوړبکۍ او توپانونو مرشوبلې په ډېرېدو دي. د خبرونو تفصیل. په هند کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی احمد الله وسیق آزادی رادیو توبوبل 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسېدل.
له کاپی ځنډ وروسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندستان هیواد ته لومړی پرواز تر سره شو چې له کابل نه یو شمیر مسافرین هندستان ته نقل کړل او له هندستان څخه کابل ته هغه 15 اتیا تنه افغاني مسافرین چې په هندستان کې بند پاتې وو هغه انتقال کړل.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 10مه له کابل یو الوتکه نوې ډیلی ته ورسېده او څه باندې سل تنه افغانان او هندیانې ورسول. د اعلامې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوې څو په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته ورسول شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. هغه دا خبره پرون په استاو آباد کې له یو ډله امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارډ یر، جان کورنین او بنجامین ساسی سره په کتنه کې ښاغلی خان همداراس له امریکا وغوښتل چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستانه د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایي. په فراه ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فراه د امنیت قمندانۍ ویندوی عارف عادل آزادی رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فراه ښار په دریمه ناحیه کې د نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دی. عادل زیاته کړ چې د قتل علت نه دی څرګند او د دوی ځواکونه د پیشي په عاملانو پسې ګرځي. ورمورز هم د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې دوه تنه د لاسي بم په چاودنه کې وشل شوی بو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې زوروري بړبکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمیر زیاتیږي. د کنډاکی والی اندی بشر ویلي یوازې په دغه ایالت کې له اویاو زیات کسان وشل شوی دي. په دغو توپانونو کې له مشهورو ورانو شویو سیمو په کنتاکی کې د شمو فابریکه، په لویدیز ایلینوی کې د امازون ګودامونه او په ارکنساس کې پالنځای دی. د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې زورورو بوړبکیو او توپانونو چې بې ساري بلل شوي لسګونه کسان مړه کړي او ګڼې سیمې ورانې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د زیانمن شویو ایالتونو له والیانو سره خبرې کړې دي او د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ورانیو له امله له زیانګالو خلکو سره د مرستو چاره هم ټکنۍ شوې، ځکه لارې او کوڅې بندې شوې دي. له وړمې ورځې په کنټاکي، ایلینوی، ارکانساس، میزوري او تننسی کې زورورې بړبکۍ او توپانونه چلیږي چې د کال په دې میاشت کې بې مخینې بلل شوي دي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هېواد ته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دېرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یوه راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شویو وسلو کې د جاویلین 138 راکټونه شامل دي، خو د آزادي اروپا آزادي راډیو د امریکا له دفاع وزارت دغه خبر د بیړني تایید په اړه څه غبرګون ترلاسه نه کړ. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه یې څه نه و ویلي. روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېیمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. لاریونونه د لیتیمو د یوه لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد ترسره کیږي. مظاهرچیانو پرون په څو ښارونو کې د موټرو د تیرېدو مخه ونیوله او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینټو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم استخراج بند کړي. د لاریون تنظیمونکي او د چاپیریال د پاسون د غورځنګ مشر الکساندر یو اندوویچ آزادي راډیو ته وویل د مظاهرچانو یوازینی غوښتنه دا ده چې ریو تینټو له سربیا څخه وویستل شي او د لیتیمو د کان د استخراج د منع کولو قانون تصویب شي. زمو شغله آزادی رادیو اوري ساعت 2 بجه او 2 دقیقې شوې. طالبانو د هند مرستو هرکلای کړی او ویلي چې د هند د نورو مرستو تمه هم لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی احمد الله وسیق آزادی رادیو ته وویل د هندستان څخه یو نیم تن طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی په روغتونونو باندې ویشي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې دا مرسته کړې ده. هندستان تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې او زرګونه افغانانو ته د زده کړو لپاره سکالرشیپونه ورکړي دي. د موضوع سل صفی الله ستانک زیوړانی کوي.
طالبان وایي دمګړې چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلای کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسله هغه آزادی راډیو ته وکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. ښاغلی وسیق آزادی راډیو سره په خبرو کې د هند مرستو په اړه وویل
د هند د حکومت له لوري تر سره شوې مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو له مخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان آلات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغسې وخت کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته خوراکي توکو او اولیه توکو ته ډېر زیات ضرورت لري، د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې ترسره شوې ده یو نیک اقدام ده او موږ یې هرکلی کوو.
د هندستان له خوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرستې شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده او د طالبانو د ویاند ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروی کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم آزادی راډیو ته وویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شاملې دي. د هند دا مرسته به په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤولینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې وه چې د دسمبر په 10 له کابل نوې ډیلی ته تللې وه او په سبا یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان ترڅنګ په خپله اعلامیه کې د دسمبر په 10 له کابله د دیوي شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سیکانو او هندوانو په شمول د 94 تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلي چې د اګست له نیمایي راهیسې 619 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 4.5 د هند اتباع دي. که څه هم په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼو نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د هند د مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د هند نورو مرستو ته هم تمه لري. له بلې خوا طالبانو د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو د لیږد اعلان کړی دی. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9 میلیارډ ډالرو شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1 میلیارډ ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټولو شوي وي، خو د طالبانو له وخته رسیدو وروسته کنګل کړی شوي دي. د طالبانو د مالیه وزارت دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښتو مهمه ده چې یو لار پرانستل سپه او امیدوار یو چې راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شوی پیسې خلاص شي او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی ته ورکول شي چې بشری ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شوی یو پیسو څخه به 1.3 میلیون ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي او 500 میلیون ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یوې اعلامیه کې لیکلي یونیسف په دې پیسو 2.5 میلیون افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه 1 لک کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4.8 زره میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندوی هیوادونو د بسپنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډېر مؤثره تمام شي. فکر کوم چې دا مؤثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې د هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقدي پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
وس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لا امریکا خبریدونکي هیل رسپانی په یو ریپورت کې د هغه ارسوونو خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خپلو کارکوونکو ته په یو یادښت کې چې د هیل ورځپاڼه وایي لیدلی دی لیکلي، د بهرنیو چارو د وزارت دا درې میاشتنۍ ارزونه به افغانستان کې د دوی د ښکېلتیا څخه زده کړي درسونه وارسوي او د وړاندې تګ لپاره به سپارښتنې وکړي. په دې پروسه کې به د 2000 میلادي کال له جنوري څخه تر 2020 کال اګست پورې موده وارسول شي، او د ارزونې مشري به دانیل سمیت کوي چې په جنوري میاشت کې د کمی مودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ورځپاڼوي. سمیت ورسره په ټیم کې د بهرنیو چارو وزارت وسنی او پخواني کارکوونکي به اسنادو ته لاسرسی ولري او د داوطلبانه مرکو اجازه هم ورکړل شوي. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په وینا وړاندې وایي دوی تمه لري چې نهایي راپور به پټ وي او څومره جزئیات چې ممکن وي هغه به پکې شامل شي. خو ورځپاڼه د بلنکن له خولې زیاتوي د دې لپاره به ټوله هڅه وشي چې هر څومره چې ممکنه وي شفاف واوسي. له بلې خوا ورځپاڼه د پنټاګون د یو بیان له خولې ویلي د امریکا دفاع وزارت هم د افغانستان څخه د وتلو په اړه یوه جلا ارزونه پیل کړې چې د 2000 کال له فبروري د 2020 کال تر اګست پورې پر موده راڅرخي. د امریکا د دفاع وزارت ویان دی ورځپاڼې ته ویلي د دې ارزونې یو خپلواک ټیم یو اونۍ مخکې خپل کار پیل کړی. د امریکا د دفاع وزارت د ارزونه د طالبانو سره د دوهې له تړون وروسته موده څېړي، هغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې له طالبانو سره لاسلیک شو. میل آنلاین به په استرالیا کې د یوې وژل شوې ځوانې افغانې روقیه حیدري په اړه رپورټ خپور کړی. وایي روقیه چې 14 کلنۍ کې استرالیا ته کډواله شوې وه د خپل هغه خاوند لخوا وژل شوې چې تر واده مخکې یې ډېر لږ پېژانده او واده یې ورسره د مور لخوا تنظیم شوی و. رپورټ کې د روقیه حیدري مور تورنه شوې چې خپله لوري په زور مجبوره کړې وه څو په استرالیا کې له دې افغان کډوال سره چې یو ټکسي چلوونکی و واده وکړي. پولیسو ادعا کړې چې د نجلۍ مور خپله لور د پیسو په بدل کې داسې واده ته اړ کړې وه چې د نجلۍ خوښه نه وه او په پایله کې د افغان خاوند لخوا په چاړه وژل شوه. په استرالیا کې جبري واده ته د چاړه کول جرم او د مریتوب یوه بڼه ګڼل کېږي. د میل آنلاین په وینا دا مهال د وژل شوې افغاني روقیې خاوند او قاتل د عمري بند له سزا سره مخ دی. همدارنګه که په مور هم ثابته شي چې خپله لورې په زور واده ته اړ کړې وه نو په بند محکومیږي.
په کابل کې تیرونه څلور چاودنی وشو او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب لوا وشته. کابل میشته اندیشنه شي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې دوام لري. ورځ په ورځ هم د کابل په دشتي برچی کې دوه چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پریس خبری آژانس وایي داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنا نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچي سیمه کې چاودنې سیمه ده چیرې چې په دوو پیښو کې د ملکي وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نښلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پیښې ترونه دا ورستر بلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسیږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت نا وخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلې ده، ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مني چې د دې پی خطر شاه داعش لاس لري، خوای د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیخي د لوړ ګواخ او د دوی د دښمن د برلاسي په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بېله شکه یو تشویش پیدا کولی شي، ولی کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکتا د طالبانو رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دا یې د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
سره له دې چې طالبان وایي داعش د دوی لپاره جدي خطر نه دی، خو په اروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان په تیره بیا داعش او سلفیان فعال شوي دي. د اروزګان د امنیه قمندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداری د اروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان ملا بشیر خان له نظامي زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړی. په اروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي. امنیه قمندان دغه راز په دې غونډه کې له نظامي زده کړو څخه فارغ شوو طالبانو ته لارښوونې وکړې چې په خپلو لوکې کې دې پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره دې ښه چلند وکړي. له غونډې وروسته طالب مشرانو له نظامي زده کړو څخه فارغه شوي کسان د ترینکوټ ښار واټونو ته راوایستل او نظامي نمایشي حرکات وکړل. وروسته له هغې چې افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټ ورکړل شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او درویش دقیقه شوی. د خصوصي دون کې غشتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورټ پورت او ویزی پرته د خلکو تګ راتک پیل شي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لارې د مسافرو او ناروغانو تګ او راتک آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لارې د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي، نو په بندر کې په اونۍ منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډېر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزوري په سپیشل میټر ونسی ادغلیتا یلته ته یی کی سالر کا سپنده کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دا نه بیا سپیشل نسی بزورتا یلته شپیزو نشتا. دوی به دا وکړي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی، یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي. څلور ورځې 15 ورځې لاس ورته پتیری شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاسه کېته ایزي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر برابر ډیر وی
مشکلات دې دا ډیر دي سزا دې کې مت کم کسونه دا جزارو کوي دې په کور ځای ته خلک ته اجازه زوت شي خلک زوت ول لګي مریضون دي دا وخت دا ول مریضون لار بار پروزه دي دا په تیش په پروزه دي دلته مخانه کې ډاکټرونه یې کیز لور شي یا یې ډاټر لور شي نو موږ دې حکومت نه دا غوږ سره دا موږ ته کسونه زوت کی امریزون یا چاته تکلیف دا ټول زر زر او باس پوهه لګی ول
بلدور ته طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلنه ناروغان ته پته غوړتا کی آسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو ته غوړتا پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرې خودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 70 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لري چې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبر شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره هورو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بيخي بے پاسپورت بے وزیر داخل زیرا زی ان شاء الله
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتر نږدې ده خود خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوال غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وسله افغانستان د باندې د نړۍ یو بل تاوده موضوع د روسیا او اوکراین ترمنځ د کرکیچ په زیاتیدو د امریکا یو جګپوري ډیپلوماټ راتلونکي دغه دواړو هیوادونو ته سفر کوي واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره د دغه هیواد له پولې سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو